امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د غرمې 12 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه یو ساعت خبرونه درته وړاندې کوو. په اول سر کې د مهمه خبرونو غټ ټکی اوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي پاکستان په افغانستان کې د داعش ملاتړ دی. په ترکیه کې د تیر شپې د بمی چاودنو د مړو شمیر 1300 ته رسیدلی. او د ملګرو ملتو مومنشي اسرائیل ته خپل لومړی ورسته سفر کړی.
د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې پاکستان راسن په افغانستان کې د داعش د ډلې ملاتړ کوي. په افغانستان کې 180 خزې په ایډ سخته دي چې په سلو کې 15 خزو ته د خپلو میړونو نه دغه ناروغي انتقال شوې ده. د جنوبی افریقا د خزانه وزارت ویلي دي جمهور رئیس جیکوب زوما باید هغه پیسې بیرته حکومت ورکړي چې هغه د خپل شخصي ودانۍ د جوړولو لپاره مصرف کړي دي. او یو ځنګړی پروګرام هم لرو. پروګرام دا دی چې زمونږ همکار طاهر اڅکزای صاحب چې د ډیر مودې را په دې خوا په امریکا غږ آشنا رادیو کې کار کوي تقاعد یې اخیستی دی. سبا یې د کار وروستۍ ورځ ده. د خپل ژوندانه په هکله یې هغه څه چې په امریکا غږ کې کړي دي او د امریکا غږ نه مخکې چې څه کارونه یې کړي دي په مطبوعاتو کې البته په دې هکله یې ځانګړی مطلب برابر کړی دی چې په همدې خپرونه کې لږ وروسته تاسو ته نشریږي. هیله ده چې د خپرونې تر پای مو ملتیا وکړئ. اول پوره خبرونه متی الله عبید وایي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په جلالآباد کې ربل خبري نسته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د جګړېدونکو داعش وسلوالو غوس ملاتړ کوي. هغه وایي که څه هم د اسلامي دولت یا داعش ډله په شوو جګړو کې له زرګونو ته راکته شوې خو د دې ډلې په وړاندې روانه جګړه دومره زر نه شي تاوېدلې. ښاغلی حنیف اتمر وویل
دوی د پاکستان راغلي دي. د دوی اکثریت د هغه ملک د طبیعت اسناد لري. د دوی سره د مرکزی آسیا تروریستان یو ځای سوی دي او د دوی سره د خلیج د هیوادو تروریستان په نامه د داعش هم ورسره یو ځای سوی.
خلیج مرد ننګرهار په کوټ کې د داعش وسلوالو سره د روانه جګړې د جاج اقیسو لپاره دی ولایت ته سفر کړی و. بلخوا د کندهار ولایت امنیتی مقامات وایي چې له هلمند سره نږدې د کندهار په میوند رسوالۍ کې د نظامي عملیاتو په مهال 43 تنه وسلوال وژل شوي. د کندهار د پولیسو ویان زیادورانی خبریالانو ته وویل چې دغه نظامي عملیات د میوند رسوالۍ په بند تیمور سیمه کې ترسره شوي دي او په ترڅ کې 15 موټرسایکل او وسلې هم نیول شوي.
د دغه عملیات په پایله کې 43 وسلوال مخالفین وژل شوی دي او اراده مختلفو نو وسایط چې دوی ځنه استفاده کوله په تورستي او تخریبي اعمالو کې ولس اراده موټر سایکلان او یو پایا یو مل زکو یک دا د امنیتي ځواکونو لاس راغلي.
بل خو د ورزګان امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت لپاره د وسلوال طالبانو نظامي مسول د 13 ملګرو سره وژل شوی دی. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر ذخیروال په خپل فیسبوک او ټویټر باندې لیکلي دي چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده نور هم وغځوله. ښاغلی ذخیروال لیکلي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د لارښوونې په بنسټ په پاکستان کې د میشتو افغانانو د چلته ثبت شوي کارتونه ورسره دي. د پاتې کېدو موده سبا د جون په 10 پای ته رسیږي. نو اوس د دې لپاره چې فرصت پیدا شي چې د مهاجرینو په اړوند دواړو هیوادونو او نړیوال ترمنځ اساسي خبرې او پریکړې وشي نو دا موده شپږ میاشتې نور هم غځولې ده. د بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې وسلوالو کسانو د پاکستان د فوج او پولیسو په ګزمه برید کړی او د امنیتي ځواکونو اته غړي وژلې. د پاکستان د ملیشا ځواکونو یو ویان خان واسي مطبوعاتو ویلي دي چې دوه وسلوال چې په موټرسایکل سپاره وو په یو بازار کې د فوج په موټر برید وکړ او څلور عسکر ځای په ځای ووژل. د پولیسو یو ویان شهزاده فرحت بیا ویلي دي چې وسلوالو بېګا شپه څلور پولیس وژلې. تر اوسه هیڅ کمې ډلې د دغو بریدونو مسئولیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته ټلیفون د لارې په استنبول کې د بمونو په حملو کې د شو وژنو باندې خپل غم راضي ښودلی ده. ښاغلی اوباما کاناډا ته د دفر په محل الوتکې نه ټلیفون کړی او د امریکا لخوا یې په پلټنو کې د مرستې وړاندیز هم کړی. دغه حمله چې تیره شپه شوې وه یو څلوېښت کسان پکې وژل شوي او سلهاوه نور پکې ژوبل شوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
عینی شاهدانو ویلی دی چې یو ځان مرګی بریدګر د هوایي ډګر په دروازې کې اول ډزې وکړې او بیا پر ځان پورې تړلي چاودیدونکي موادو ته انفجار ورکړ. د ترکیې د هوایي ډګر د ځان مرګی برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدریم نن وویل چې امنیتي ځواکونه باور لري چې داعش د دې برید عامل دی.
زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا موندنې ښیي چې دا ترهګریز برید د داعش لخوا ترسره شوی. که څه هم چې موندنې داعش ګرم بولي، خو تحقیقات اوس هم روان دي. هوایي ډګر به سهار وختي پرانستل شي او پروازونه به عادي حالت ته ستانه شي.
په استنبول کې د اتاتورک نړیوال هوایي ډګر نن چهارشنبې د ځانمرګي برید وروسته په بشپړه توګه پرانستل شو.
بلخوا د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په دوه جلا جلا پیغامونو کې د ترکیې د استنبول د ښار د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر د تېرو شپې ځانمرګي بریدونه په سختو ټکو غندلي او د پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. ترکیې او روسیې په دې موافقه کړې ده چې دوی به د یو بل سره خپل سفري او تجارتي اړیکې بېرته فعالې کړي. دا فیصله د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو نه پس وشوه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوټین ویلي دي چې د ترکیې د جمهور رئیس سره یې څلوېښت دقیقې ټلیفوني خبرې کړې دي او بل سره یې د تجارتي او اقتصادي اړیکو په فعالولو فیصله کړې. تېر کال د نومبر په میاشت کې چې کله د روسیې الوتکه په ترکیې کې راوغورځوله شوه، نو روسیې په ترکیې یو لړ بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د اسرائیل په روسي سفر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرو کې دغه هیواد د تحسول دی چې د دوه ملکونو د جوړښت د پاره د خبرو ته حاضر شي. بان کی مون ویل چې یوازې د دفاع په قوي کولو سره دغه مسله نه حل کیږي تر څو د دواړو طرفونو د سولې ارمان د سولې په خبرو ځواب نشي. د ملګرو ملتو عمومي منشي په توګه د ښاغلي بان کی مون د کار موده د دې کال په اخره کې پای ته رسیږي. د اروپایي اتحاد مشران د لومړي ځل دپاره د اوویش غړو هیوادونو په توګه غونډه کوي چې د برطانیې له وتلو وروسته دغه بلاک د پیاوړي کولو په اړه خبرې وشي. د برطانیې صدر اعظم ډیوډ کمرون چې د دې کانفرنس په لومړۍ غونډه کې ګډون کړی او نن په بروکسل کې په سر مشرزه کې حاضر نه و. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما نن د کاناډا په اوټاوا ښار کې د شمالي امریکا د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. په دغه غونډه کې به مهمه مسله د اقلیم د بدلون وي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ټریډو او د مکسیکو جمهور رئیس انریکو پانیتو هم په دې غونډه کې ګډون کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو خبرونه مو د امریکا غاک آشنا راډیو نه اوریدل. لګرسته یو ځنګړی پروګرام لرو. پروګرام دا چې زمو همکار طاهر اڅکزای چې په امریکا غاک آشنا راډیو کې د ډیر کلونو را پدې خوې کار کوي، تقاوت یې خسته دی او سبا د پنځشنبه په ورځ د امریکا غاک آشنا راډیو سره د کار ورسته یو ورځ ده. هغه په دې اړه تاسو محترم اوریدونکو ته البته د خدای پامانې لپاره یو خبرونه ترتیب کړی ده چې لګرسته یې پام دې خبرونه کوي او ری خو وست راپورونه برخه ته راځو. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشاور محمد حنیف اتمر ویلی دی چې پاکستان راسن په افغانستان کې د داعش د ډلې ملاتړ کوي. هغه د خبر نن په جلال آباد کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته کړی دی. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په دې راپور کې اوري.
د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر په جلال آباد کې رابللې خبري ناشته ته ویل چې پاکستان په افغانستان کې د جنگیدونکو داعش وسلوالو غوڅ ملاتړ دی. هغه وایي که څه هم د اسلامي دولت یا داعش ډلې په شوو جګړو کې له زرګونو سلګونو هغو ته راښکته کړې، خو د دغې ډلې پر وړاندې روانه جګړه دومره زر نشي تمامېدلی.
دوی د پاکستان راغلي دي. د دوی اکثریت د هغه مل د طبیعت اسناد لري. د دوی سره د مرکزي آسیا تروریستان یو ځای سوي دي او د دوی سره د خلیج د هیوادو تروریستان په نامه د داعش
سره. اتمر د ننګرهار په کوټ کې له داعش وسلوالو سره د روانې جګړې د جاجه خستنې لپاره دی ولایت ته راغلی و. هغه وای په دغه شپه ګرزنی جګړه کې د داعش 213 جنگیالي وژل شوی او هغه سیمې بیرته حکومتي سرتیرو ترګوتو کړي چې د جګړې په لومړی ورځ د اسلامي دولت ډلینی ولیوې. خاغلی اتمر د داعش ملاتړو هیوادونو ته په ګواخنه لهجه وویل چې د روانې جګړې بلې شوې لمبې به د دوی لمنیم اوسوځي.